پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او دې هېواد ته باید د پیسو د لیږد رالیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هېواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي.
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې یو شمیر لرې پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي شبکې کار نه کوي.
زه خپل په بیسودو کې اوسېږم، هلته چې زه کله زنګ وهم زیاتره وخت په خبرو منځ کې زما قطع کېږي.
د کونړ له اسمارو د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې 8 کیلومتره سړک د ترمیم او پرې د جغل اچولو چارې پیل شوې. خلک هم خوښ دي.
چاغ دینه بسړی را روان شو نو ډیر ټیم به نیو، سرکونه خراب وو، کندی او گاډی به نه شتلې. اکثره به داسې وشو چې گاډی به نیمه لاره کې خراب شو.
په پاکستان کې میشت غیر رجستر افغان کډوال وایي د اسنادو د نه لرلو له وجې په دې هېواد کې له ډیرو کړاوونو سره مخ دي.
ماشومان هم غټېږي، بې تعلیم غټېږي. په دې چې موږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغوی موږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کارت راوړئ. موږ بار بار ورځو، مطلب موږ ته کارتون نه راکوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو پایل د سات په مهمو خبرونو کو زما همکاري اوروي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسی. د سالنګ لوی لار د چلری موټرو پر مخ بیا وتړل سو. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سوی شتمنو په اړه خبري پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي کچېرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړېږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړی و. خود ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی ورستوی اورشتونه ته په پام سره هیله شوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کم شي. د اګست له نیمایي راورسته چې طالبانو کابل هم ونیو، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لوی لار د لویو موټرو پر مخ بنده شوی ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماشم ازادي رادیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخلاص ده. ان وړو مسافر پرې موټر سپځي کې 404 امراضي پر 70 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نشي، ما قطن نورز لپاره صحه دې کم ده. د لوی موټر ټیلري درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخته واوره اوري او طوفان دی. د شغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د شغلي عبید په خبره د هو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسیوي د ژغورنې عملیات روان دي، خود د په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونې چار وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکاسیز ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماشام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزه د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نامغه چې یو کور کې دا کس و، د مو پیدا کې چلته زنجیرونه مقصد تل زندان جوړ کړو. د اختطافګر سي کوم نو دلته موږ درې کسانو نیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکو دا کس دلته را انتقال کړو. د کور کې ساته د کم کس چې اختطاف شوی و.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو څلور تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي، او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې څلور تنه په دار کړل، او وی ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا دوه تنه د خوشي کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش تلې پر خلاف جنگیږي وایي پرونی د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړي. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حمله زیاتې سي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدې. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي، او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي، څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه پر ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماټان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسی، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $2 میلیارډ ګرځولي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه چنګار وکړ چې حکومت باندې نسکوريږي، خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صداونکي لاسي بمونه کارولې دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د شاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیځ کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته لمن نورو شهرونو او شارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولی. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګ ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوی. څو ساعته مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمهیز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لکیف څخه د ملاتړ شولو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې چې لوڅو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېر شپه په ټویټر کې لیکلي، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل با په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولیدي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د سرسل د نړیوالو کمیټې د استازولۍ مشر وایي مهمه ده چې د هیواد د نقدو پیسو د لیږد را لیږد لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړیتوب وشي. د الیون اف لیون په خبره په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي وروستیو ورښتونو د خلکو ژوند لا ستونزمن کړی او افغانان د ژوند له سختو شرایطو سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
کېدای شي په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګري ملتونه وایي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوندې کې ژوند د ښه شي خو دلته یې اوږې پردي پور لا درنې کړي.
تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي د کور کرایه را باندې پرته ده. یوې روپۍ طریقه نشته ده. چوک ته هره ورځ راځو په کار نشته ده وروره. دلته یو ځای نه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي موږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي. خوای څوک یې د اخیستو نشته ځکه د په خبره خلق پیسې نه لري.
کار نشته یو لوګ مډوري د فار کار کو ټول وسایل د کور راوړو خرڅوي نه پیسې شته نه کار شته.
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سر صلیب د استازولۍ مشر الیون فیلیون لسی ان ان ټلویزیون سره مارکه کې ویلي په کار د شي د هیواته د نغدو پیسو د پریخدو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیته په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي. د عامه سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لا ډېر بېوزلۍ کې راګیر نشي.
په ورته وخت کې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښيي. د ملګرو ملتونو یو ویاندې سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل وروستیو ورښتونو او ساړه ژمي د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړي چې لوړاندې ورسره مخ. هغه له دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نورو ورښتونو وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک به لا ډېر اغیزمن کړي. که څه هم ملګري ملتونه وایي یوازې دسمبر میاشت کې 2 میلیونه بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 3.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیونه افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. هغه چې 1.2 میلیونه یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نن لاسنیوي پر مهال هر شیبه د مړینې ګواښ شته. وړمشپال ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر وویل بشري مرستې د افغانانو ستونزې نه شي حلولی بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبان حکومت د ستونزو حل د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندنی او د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په ازادۍ پوری تړي. هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دي د یو ټول ګډونه حکومت جوړول بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون هغه شرایط دي چې نړیوالې غواړي طالبان یې عملي کړي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د سر صلیب د کمیټې استازي وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او د هیواد باید پیسو د لیږد را لیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو یو ویان په افغانستان کې روان ژمي ته په پام د خلکو اقتصادي او د غرض نورو ستونزو په اړه د اندېښنه وښوده او وی ویل چې افغانان اوس له سختو انکړونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی. د طالبانو د حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو سره د مرستې لپاره یې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې ورښتونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. نور د احمد شیبر په راپورټ کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلنن د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت و چارواکي محمد امین وزیری ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شوم به اداره دومی ما په ولایت
کې ادارو ته هدایت ورکړ شو یعنی بیړنې حالت مو اعلان کړ د بیړنې چارو د وزارت لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیکدولي وو چې دا کوئی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي نو خصوصي شرکتونو او فواید عامه وزارت سره په تماس کې وو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوش او له ورشتونو پتنګ دي مزدورکار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست از احتیاج محتاج هستیم ما میاله برآمده ایم که برای یک لخمانان به ایله خدای نمیجا بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دهی تو ما زیاد خوش هستیم از برف برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه حاصلات زیاد میکنه
در افغانستان لگولایتون و کابل تا بیزایشوی کدوال هم رشتون و پاسب کردی له بلخ ولایت څخه کابل ته بيځای شوی شاه زمان اسوسییټډ پرس آژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دا سره هیڅ شی نشته یوانان میتلې دي غونډې پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځن روسته بارانونه ورېدلې د دې ولایت یو بسکر نور علي ازادي راډیو ته خبرو پر مهال خوشي څرګند کړه
دا چې دې ګرد وچ کلا کوتن غنمان مګر د غس وچ کلا کولاړو په خوشاله شپږ وجرې بم ذکرلم یو ګر سره مخرل لانو
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشیل عمل د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه خدا سي اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي هم درس په نیمروز او فراک سیلونه بهیدلی چې د دقیقو تلفاتو شمیرې تر اوسه نه دی خبرې شوې په جنوبی ولایتونو کې تر ټولو ډیر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرشکول سالیو ترمنځ یو شمیر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او لمرستندوی مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وشخوري د هلمند له واشیر مارجا او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمیر کورونو د نړیدو خبرونه هم خبره شوې دي خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمیرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوې
او سم په مکړې اقتصادي خبرونه ته
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په دې ولایت کې 350 مېرمنې وړې تولیدي کارخونه لري چې په هرې کارخونه کې له 1500 تر 600 مېرمنو کار کوي د دې خونې مرستيال توریالی غوسینه نزادي رادیو ته وویل چې ورسته یو سیاسي بدلونونو د هرات ولایت د سوداګرو خزو په فعالیتونو ډیر تاثیر نه دی کړی او هغه د تیر جمهوریت حکومت په سر خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي دا نو وړې خبره د مېرمنې د لاسسنا یو د ورخمو د تولید د زعفرانو د کښت د خوراکي توکو د تولید او پانورو برخو کار کوي چې تولیدات په هیواد او له هیواده بهر بازار لري خاغلی غوسی وای د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه هڅه کوي چې د پخوا په څیر د میرمنو تولیدات په نړیوالو نندارتونونو کې ننداري ته وړاندې شي د کندهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په دې ولایت کې سوداګري زړه کړه ورکړه او بیا سلنه کمه شوې ده د دې خونې مرسیال فضل حق مشکړین نه ازادي رادیو ته وویل چې د بانکونو د فعالیتونو کمیدلو او د سوداګري زتوکو په پیر او پلور کې سوند سوداګر لا ډیرو سوند سره مخ کړی دي خاغلی مشکړنی وای د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د کندهار ډیر صادرات وچا میوه تازه میوه او قیمتي کانی وو او په بدل کې سوداګرو خوراکي توکي برقي وسایل او د کارخونو خام مواد واردول خو اوس د پیسو د نشوالي لامل سوداګر نشي کولای دا توکي په بهر کې واخلي او بیا یې هیواد ته وارد کړي دا نخنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته تر اوسه د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته نه دی راګرځېدلي او اوس هم سوداګر له ډیرو ستونزو سره مخ دي او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر یو سل څلور افغانۍ او اتیا پوله یو یورو یو سل څوار لس افغانۍ او دیرش پوله یو انګلیسي پاوند یو سل دوه دیرش افغانۍ او څلوېښت پوله یو سعودي ریال شپږویشت افغانۍ او دروش پوله زر ایرانی تومنه درې افغانۍ او پنځه دیرش پوله زر هندۍ کلدار یو زر دوه سوه اتلس افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې پنځه سوه یو پنځوس افغانۍ
ازادي رادیو اوري په پا پاکستان کې مشت نه راجستر افغان کډوال وای دي اسنادو د نلرلو لوجی په دې هیواد کې له کډونو ډک ژوند تیروي د کډوال وای نه په ازادي سره تګ راتګ کولای شي نه خپل ماشومان خونځو ته لګل شي او نه هم نور سهولتونه یا اسانتیاوي ورته برابرولای شي نور به د موږ د مشال رادیو د همکار احمد الله په دې رپورت کې ووري.
په پاکستان کې میشت غیر رجسترډ افغان کډوال وای چې قانوني اسناد نه لرلو لوجه په هغه هیواد کې لډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لک پورې نارجسترډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګند دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په 4مه مشال ویډیو ته وویل چې لتیرو شپږو کلونو راهسې خپل کورنۍ سره په پیښور کې اوسیږي خو قانوني اسناد نه لرلو لوجه په ویره کې ژوند تیروي.
نمون سره ماجر کاشته نه ایس ای سی کاشته دی ما شومان غتیږي به تعلیم غتیږي په دې چې مونږ کوم مکتب کې ورج داخله د ما شومان وکړو مونږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کاټ راوړی مونږ بار بار ورزو کمشنری ته مرزو دغه ته مرزو غو مطلب مونږ ته کارتون نه راکې مونږ پولیس نه سي پاتې به یم یاران کابینه غوړ چې کارت وخیوه نو مونږ ته یو کارم نه ناروی بځه مجبورې بس مونږ نه پیسې وخت ته پیسې ورنو کو نو سم د سم نه په تورخه ماړې نو ډیر مشکلات دلته مونږ سره دي.
د غلام محمد پشان یو شمیر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وای چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجستریشن پاتې شوی چې وسله کډاوونو سره مخ دي.
دغه جزونی ویزل نه بل زل ته نشي کړای ویلې کډینا چې کیږي چک وسینا دي کاروبار نه دی هغه دکانداران دي مزدورون دي نه لاهور ته کلا شي نه ته خبر ته کلا شي چې اسپیټل ته چلول شي اسپیټل کې چې به سره کار نه وي اون ته ګوچی مشکلاتي تلینې دا چې دوی ته په ګورمن سکولونه کې میری پلوري د کډینا غوړي د کډینا دې سره وینه دی ته تلین په برخه کې ډېر مشکلات آي نو سیار تر څار وخت می شریک کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي چې دا چا سره دا غي 2023 پر پدین نشته دا غي مکسره یت زمواران نشته.
د وی اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 4 لک پوری د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي او تر 9 لک پوری په 2013 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډی چې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسترډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسترډ کړی نو نوموړی وایي
د پی او آر کارډ چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2000 وم کې په هغه ټایم کې چې کله د مشکې نو ټول افغانانو ته دغه وینا شي و چې تاسو راشي خپل ځان رجسترډ کړئ چې چا ځان رجسترډ نکړلو نو هغه ته ملاو نه شو. په 2018 کې هم لکه حکومت د خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسترډ کړئ نو چې چا دا دریم ځل د دې ممکنه فائدہ واغسته هغه ته حکومت افغان سټیزن کارت ورکړه نو دې ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي اوس چې کوم دې د حکومت کارت دی چې هغه د رجسټریشن د عملو کې ځکه چې کوم ملک چې ته چې کډوال راځي دا د هغه پروګرام دی چې هغه خلک رجسټرډ کی په دغه کې.
یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 4 لک افغان کډوالو ته چې ورسره رجسټرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وای له نوې سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدې شي بلکې د کارډونو لاله دوی بانکي حسابونه پرانستلې شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسي لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجستریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتنې جواب لپاره د جنوري په 4مه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه خو نوموړي زمنګ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو په عبدالرحیم وزیر وایي د پاکستان حکومت د ذمہواری جوړیږي چې هر هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلي وي او یا په خوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پریښودو ته اړ شوي وي نه صرف رجسترډ کړي بلکې اسانتیاوي ورته هم برابري کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ له اسمارو د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې د 40 کیلومتره سړک د ترمیم او پرې د جغلا چورو چارې پیل شوې. تیرو حکومتونو څو ځلې د سړک د قیر کولو لپاره ویل کېږي سروې کړې و خو د جګړو له وجې دغه سړک قیر نه شو. خلک هم خوښ دي چې اوس دا سړک جوړیږي. نور په دې رپورټ کې
په کونړ کې طالب چارواکي ویل اسمار ولسوالۍ د ناړې تر بری کوټي د سړک ترمیم او پرې جغل اچولو چاري پیل کړي. د دوی په خبره دغه چاري د افغانستان د ټولګټو وزارت او په کونړ کې د دوهمې پلی لوا لخوا روان دي. د طالبانو لخوا د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته ویل
د اسمار ولسوالۍ نه د ناړې تر ولسوالۍ پورې چې 30 کیلومتره سړک ده، د دې د جغل اندازي کار د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامه وزارت په لګښت باندې فرمان رسمن پیل سو او ان شاء الله په لاندې وخت کې به دا د استفادې وړ وګرځي.
د سیمې وسیدونکو باید د ناړې وسمار ولسوالۍ ترمنځ په غزی آباد او نورو سیمو کې د جنگونو او ماینونو په وجه سړک ډیر کندوکه پر شوه، که څه هم چې تیر حکومت یې څو ځله د قیر کولو نیت وکړ خو د جنگونو له امله پرې بریالی نه شو. اوس چې د سړک د ترمیم چارې پیل شوي خلک پرې خوښ دي. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو اسرار الدین
دغه د ناړې کوم سړک چې دی دا په اوس واردو او جغل کاری باندې کار شروع دی. مخکې هو ډېر مشکلات ځکه چې هغه ځینه به سړی را روان شو نو ډېر ټایم به نیوه، سړکونه خراب و، کندې و، ګاډی به نه شو تللی. اکثره به داسې وشو چې ګاډی به نیمه لاره کې خراب شو، نو هغه ځینه چې به مریض را روان شو دلته به په ټایم نه را رسېدل کېده، جنازې ته یا مړي ته به څوک روان و هغه به په ټایم نه رسول کېده. ډېر زیات مشکلات و. اوس الحمدلله دا مشکلات په حل کېدو دي. او
د یاد سړک د خرابوالي لامل د ناړې او غزی آباد ولسوالۍ ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. که چیرته د دغه سړک د ترمیم چارې په سمه توګه ترسره شي نو د یادو ولسوالیو خلک به په اسانه وکولی شي چې په ډیر کم وخت کې اسدآباد ته ځانونه راورسوي.
د کونړ څنګلوري ولایت ننګرهار ته مخه کوو. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې له څه مودې راهیسې د دې ولایت په ځینو لرو پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او د اړیکو د نیولو پر مهال دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. د مخابراتو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د ستونزو د حل لپاره له اړوندو ادارو سره غونډې کړي او سپارښتنې ورته کړي چې د خلکو ستونزې ژر تر ژره هوارې کړي. نور په دې راپور کې
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکي د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره له ستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکي اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله لخپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال لستونزو سره مخ وي.
زاد ولسوالۍ په ګډون په نورو ځنو ولسوالۍ کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شرزادو کې بيخي کار نه کوي. مونږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو. خپلو خپلوانو سره شکره تماس نیسو، شبکې کار نه کوي، مړې ژوندې یا څه مشکل پیښ شوی هلته د دې نه خبرې کوي، خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دي که نه باید جدي جوړ شي د خپلو خپلوانو نه خبر شو، مړې ژوندې نه خبر شو، به تماس ونیسو.
یوازې لري پرتی ولسوالۍ نه دي چې خلک له مخابراتي شبکو لستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوی مشال راډیو ته وویل
دلواجه زیاتره وخت چې موږ زنګ وهو بيخي کار نه په دې خار کې دومره کمزوري ده په اطراف کې بيخي ډېر کم څنګه ځخپل په بيتو کې اوسېګم حال ته چې ځکه زنګ وهم زیاتره وخت په خبرو منځ کې زما قطع کیږي.
شمس الرحمن داس کې مې دې بالا ورسواله شنوار حال ته خو بيخي شبکې کار نه کوي. موږ د غنګرار کې تاسو زینه دي چلته کار نه کوي، چې مصرف هم کیږي زمونږه ضرورت هم نه را پکیږي. دا چې دا زمونږه ضرورت را پشي کنه
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون استعمالوي نو ضرورت ده پاره صحیح کارونه کې نو دې ته هیڅ ضرورت نشته. به مخابراتي هغه نه چې دا زمونږه غوښتنه ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت ده هغه ضرورت مونږ طرفه کې.
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړې طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی د جنوري په 14 نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجود دي هغه ټولې مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه برخې ثبت کړي ځان سره چې کوم ځای کې ستونزې موجود دي د حل لپاره مسئولینو سره خبرې شوې دي، رهبرۍ سره خبرې شوې دي، په دې برخه کې کار روان دی. مونږ هغه سایټونه چې غیر فعال پخوا هغه هم فعاله کړي دي، فیرن دپاره په دې باندې کار روان دی. څوک کولی شو چې مکالماتي خدمات ښه په ښه کیفیت وړاندې کړو، انټرنیټي خدمات هم بیټه ټیټ شي او هم کیفیت لوړ شي، ستونزې موجودې دي، خو د حل لپاره هم ګړندي ګامونه اخیستل شوي دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد اکثر وګړي له مخابراتي اسانتیاو برخمن دي، خو په مخابراتي برخه کې ستونزو ته په کتو لا هم خلک د مخابراتي شبکو د کمرنګ فعالیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په سلسله شرح پیندې په صافه او وازی اوریدلی شي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره، افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله شي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه شي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویلار د لویو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د طالبانو د کورونی چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د وی او کسیز ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنگي ریوي چې پرونی د داعش د یو غواش پر ضد هوایي حمله وکړي. د جنوبی کوریا د بهرنۍ چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ و د ایران د هغو شتمنو په خاطر خبري پیل کړي چې په جنوبی کوریا کې کنګل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداري ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادي رادیو دویم خبريال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون لکبله په یو وشت کال باندې محکوم شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت د کابل او فرا ولایتونو له زندانونو څخه معتادین رخصت کړل. په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت د کندهار په مرکزی زندان کې 900 معتادین ساتلي دي. دا چې تاریخ د نشئی موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مول ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سړی کانشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي.
زین الله وایي چې او خیمه د نشي له عمله د کورنۍ او خپلوانو د اوو بار دی.
روز کله ور سم ډیر وسره نه کېنه، ما چې زړه ما ډکیږي، ما ډېر بد اغیزه کوي.
او د پروګرام په پای کې واپس له پوری ډراما لرو.
ډاکټر صاحب زموږ می تباشو بس نور سکه تو ژوند می تباشو
نو تا غوخ نه پویدلې چې چرس انسان ته تاوان لري.
ډاکټر صاحب زمون دی ول لاس کاله کیږي چې چرس نه شکی قصور او سپیل زوان دی.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. سلګونه معتادین چې د کابل او فرا ولایتونو په زندانونو کې ساتل کېدل د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د طالبانو د حکومت امنیتی او روغتیایی چارواکي وایي دا معتادین چې نږدې 3000 کېږي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل شوي او ځینې معتادین بیا تر جوړېدو وروسته کورنیو ته سپارل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو میاشت مخکې د طالبان حکومت د افغانستان څو ولایتونو څخه معتادین راټول او زندان ته واچول. د فراد امنی قمندان نعمت الله معصومی ازادي رادیو ته وویل سلګونو معتادین چې په زندانونو کې ساتل کېدل ته د ملنې وروسته د هغوی د کورنۍ په ضمانت له زندانونو څخه خوش شول.
شپږ یا شپږ نیم سوه کسانانو په اندازه مجاهدینو الحمدلله راټول کړله په محبس کې وه. درملنه یې هم دیني وسوله ښه سوي هم دي تر ډېره. دا نوي کسانان چې درملنه یې سره سوې ده او ښه پوره سره تیار سوي دي هغه مونږ د دوی کورنۍ ته ور وسپارله او د غریبانو څخه مونږ د اکثر څخه ضمانتونه هم ځینې اخیستي دي چې بیا به د دوی د داسې یو بد عمل مخنیوی به خپله اخره کورنۍ بې کوي.
د افغانستان د پخوانی حکومت عام روغتیا وزارت شمیرو له مخې تر کابل او نیمروز ولایتونو وروسته په فرا کې معتادین ډیر دي. که څه هم په کابل ولایت کې تر اوو زرو ډیر بې سرپناه معتادین ژوند کوي، خو د طالبان حکومت یو میاشت مخکې 2000 دا ډول معتادین راټول او د پلچرخي زندان ته واستول. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربسترز روغتون مشر ډاکټر ظاهر سلطانی وایي د ټولو هغو معتادینو درملنه سوې چې د دوی روغتون ته وروړل سوي دي.
د حدود 2000 نفر مریضای
د 2000 په شاوخوا کې ناروغان چې زندان ته وړل شوی وو زموږ روغتون ته راوړل شوی او اوس یې درملنه کیږي. دا مې روغتیا وزارت ته لارښوونې په اساس تر اوسه نه دی رخصت شوی. زما په نظر کوم نوی پلان په پام کې لري چې ور باندې عملي کیږي. له همدې امله دا ناروغان اوس په روغتون کې دي.
شفاخانه حضور فزیکی درن.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتاد درملنې دوره 15 ورځې ده، خو چارواکي په دې اړه جزئیات نه ورکوي چې ولې د معتادینو د درملنې دوره 10 ورځو ته لنډه کړې ده. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بشیر سروري وایي چې یوازې د معتاد درملنې لپاره 45 ورځې بستر کېدل کفایت نه کوي، بلکې معتاد له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته هم د کورنۍ پالنې او څارنې ته اړتیا لري.
نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې ممکن دوباره احتیاط ترلاسه شي. یوازې د مریض په بس کې نه دی، ضرور دی چې تخنیکي یا کلینیکي یا اجتماعی مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي. نو بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي. نو دا برنامه باید یي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي.
د طالبانو حکومت له زندانونو او معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه د معتادینو تر رخصتولو وروسته خپله له معتاد او هغه له کورنیو څخه په لیکلې بڼه ضمانت اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو معتادین له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې دوی بیرته په نشو اخته نه سي باید د کوکنارو د کښت او نشې موادو د خرڅولو مخه ونیسي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د مورفین نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
مورفین یو قوي درد آرامون کې درمل ده. په خپل عدد تریاکو څخه جوړ شوی ده. لنډمهاله تاثیرات دې د دې چې د درمل په توګه باندې استفاده کوي درد آرامي. اوږدمهاله تاثیرات چې د لومړی احتیاط رامنځته کوي. کچیرته څوک د میډي زخمونه ولري د دې دوا څخه استفاده وکړي د میډي خونریزي ورته پیدا کوي. همدغه سی په عضلاتو شخي او درد، خپل سرګنګسيات، ډیپریشن یا خفګان، کچیرته لیبر یا د زیګون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي نو دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې یو ناروغ ته پیدا کیږي لمنځه وړي او بل دا چې دا ماشوم معتاد دنیا ته راځي. په دې وخت کې کوم ګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي، د عضلاتو شخي لري، خلوازی یا یاونینګ ورته وي دا په ماشوم کې لیدل کیږي. ماشوم صحیح شوتې نشي رودلې.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د مالی او تخنیکی امکاناتو د کموالي له امله معتادین د درملنې د مرکزونو پر ځای په زندانونو کې اچولي دي. له دې زندانونو څخه یو هم د کندهار مرکزی محبس دی چې اوس مهال نږدې 3000 معتادین پکې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې له دې لارې نشه یي موادو ته د خلکو لاسرسی کم کړي، خو طبي ډاکټران بیا وایي چې د درملو له ورکولو پرته ناڅاپه پر معتادینو د نشه یي موادو بندول هغوی له روغتیايي ستونزو سره مخ کوي. په دې اړه ستاسو پام یو راپور تر اړو.
دا د بیلابیلو نشو معتادین دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوي دي. په زندان کې د معتادینو ساتل د یوې ورځې خبره نه ده، بلکې د دوی شمیر ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا معتادین که څه هم په زور له کوڅو او لارو څخه راټول شوي او دی زندان ته راوړل شوي، خو بیا هم د طالبانو په دې کار خوښ دي. محمد د تیرو دریو کالو راهیسې هیروین څکول او اوس د طالبانو لخوا زندان ته راوستل شوی دی. دی وایي چې د طالبانو لخوا د درملنې لپاره د معتادینو راټولول ښه کار دی.
دا کم خلک چې په محبس کې ناسي دغه اوس چې رښتیا د خدای ویلي 90% 95% دغه ټول عملیان دي. د شار ادیرې په ډکې وي، د جاده په ډکه وه، ولاکه چاته په څلور ورځم ډوډۍ رسېدله، په درې ورځم ډوډۍ رسېدله، اوس دلته وروره ډوډۍ هم ورکوي. نو دغه د خپل د ځان د صحت دپاره چې راوستلي یو دغلته لا د مجاهدینو د کور ودانې خیر دی ویسي، ولاغه د منګه د مور د پلار دعایو بلا ورپسې سي چله دغه جنه د خپل سیات مندي منګه جوړ سو روخ تل دغه جنه وځو.
احمد الله که هم په زور زندان تر وستل شوی، خدای وایي چې تر ډیره هدا درملنه شوی او تر پخوای روغتيایي وضعیت ښه شوی دی.
کامره کم نشي وته ماشي مکول د پلار سره مجنګونه کول د قربان سره مکول مگر جمع بس ارڅ ولا رسېږي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 ډیر زندانیان ساتل کېدل، خو اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. د کندهار د مرکزی زندان مرستیال مولوی منصوري وایي دوی هڅه کوي چې په زندان کې ساتل شویو معتادینو ته د درملنې ترڅنګ هغوی ته د ژوند نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
هغه ساتنه به خیر ته برابر کړی دی، یعنی تم علاوه استاد ته درول چې څنګه دې تخلیق تکرارونه کوي او دغه کوم ډاکټرانو ته برابر کړی دی چې کله نه کړی، یعنی هغه تر 4 سال ورس درمنن کوي، کچیر دلته درمنن نه کیږي، په خانیت بیا یو او بل د ماتاجینو لوختون دی هغه ته هم استو تقریبا دوی په حالت وخت لري چې موږ سمره طاقت هغه مکمل د دې دغه باندې دغه کړی استعمال کړی دی چې مثلا دې طرف لا پاک صحت لري ورکه لته لای جوړ روخي.
طبي ډاکټران نشئی موادو ته د لاسرسي محدودولو په برخه کې د معتادینو راټولول کې اقدام بولی، خو زیاتوي چې زندان د معتادینو د درملنې او ساتنې لپاره مناسب ځای نه دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې د طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغه ساتل په خپل معتاد او نورو زندانیانو ته نورې ستونزې پیدا کوي.
په زندان کې د معتاد چول به دې معنا دي چې معتاد ته د مریض نه بلکې د یو مجرم په سترګه قتل کیږي او دا ډېرې ناوړې پایلې درلودلی شي، ځکه زندان د دوی لپاره مناسب ځای نه دی او نه د زندانیانو لپاره. یو د ناروغۍ د انتقال کېدلی شي، یو بل ته دغه شي، یو په بل باندې تاثیر اچولی شي او زندان کې چې مختلف قسمه خلک ممکن وي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د پخوانی حکومت پر مهال معتادین د درملنې په ځانګړي دولتي او نادولتي روغتیایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دې روغتیایي مرکزونو شمیر 4 او تر رسیده چې ډیری مرکزونو ته نادولتي مرستندوی ټولنو مرستې ورکولې، خو سرګند نه ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی ټولنو تر وتلو وروسته به له دې روغتیایي مرکزونو څومره فعال وي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. افغانستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې راځي، بلکې ښه ډیر د تاریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تاریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبري ده. مخ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې تاریاک د نشئی موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې په 15 کلاس کې ویشل شوی دا تریاک یا عام خرچ ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دي معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي،
اول دغه ګوشه ګيري ده دا خلک معمولا ور یوازې پاتسي یو ډیره د ستیاره ځاینه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګور اول بشتیا ده دوی جرجر د اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې پدې کې کانګ ډیرشته ان استفراغت ډیر کې
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالېږي اول طریقې کې د دودې ده د دود له لاز سره استفاده کی بل د خلیل لار استفاده کی او درې مغه زرقې ده
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راتوښ په دغه کې کوم یو ډیر ضروري ده
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض ده یعنی یو سوک بل سوک ته انتقالي کی مثلا تور زیره سپین زیره اچ آی وی ایدز سیفلیس توبرکلوز یا سل هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولي سرطان او یا د سږی سرطان معمولا پکې دیره
کی پر دغه لاند محل ځانونو راترنا واچوي شي لاند محل ځانونه شي
مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوبه لمنځه وړي سړي کمشتیا کوي سړي جرجر د باندې د اصالات سبب ګرځي په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز او سبب ګرځي
ځینې خلک بدی فکر کوي چې څو کال کې یز تاریخ استعمالو ما په مخه هیڅ نه دي کړی زه خو درو جوړې او د محل ځانونه شي دي
اوګمال زیانونه معمولا رشد توپ ده یو سوق چې مثلا په خو په 15 ګرامه تریاک نشي راغل اوس ممکن په 10 ګرامه غته نشه کول را نشي بل اگر ساری ناروغي ده کوم کسان چې په اوګمال کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل رواني امراض ده رواني امراض بل خصوص افسردګي یا خپګان چې مجدد وي خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاص کې ډیر ده 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده
ځینې مېندې دي چې هغه د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي پر دغه چې ماشومان باندې تریاکو اغیز کوي
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشه جر راځي او ام کومه غو سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دته ضرر ورسي
که پر امیدوار او خزو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راکړي
اوس تحقیقات دا ثابت کرده که چیر یو مور بارداری یا عملداری په دوران که د مواد مخدر نه استفاده وکي دغه د وینې له لارې کېدای سي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکي یو موضوع دوم کېدای سي چې د پروسه د ولادت هم اوجده کی دریوم د تنفسي له لحاظ هغه کوچنی چې تولد کیږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړي په وینه کېشته سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکو ژر نه زړیږي دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو ستاسو نظر په دې اړه څه ده
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده یو غلطه باور ده استفاده د مواد مخدر یو سو دقیقه یو سو ساعت د پاره یو کاذبه هغه خوشحالی سره رمسته کی خدا دوامدار نه وي
ما سره زیاتره متادینو سره خبرې کړې دي غوی وای شو ولا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول د خبره د دوی سم ده
د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مخس کې په سر کې یو غوډېشته نخامه پنامه یادېږي په هغه کې سو تقریبا نه هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي دغه نه دوه دنه یو ال ایچ او اف اس ایچ ده دا ان په خزه کو ان په نارینه کو په خزینه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي په نارینه کې دوه تاثیر لري اول د نارینه هغه اسپرم مجدیته وای نطفه په عربی کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی نس کېده چې پراتلو کې اخیزه د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوه دا ایروین چه کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د بغلان ولایت زین الله د خپل اوخي کیسه کوي چې په خوا تکړه رنگ مالو، خو کله چې د خپل نه اهلو انډیوالان له خوا په نشو اختسو هر څه جنې پاتسول. اوس یې اولادونه به تعلیم پاتې دي او په یو ګوله ډوډۍ پسې سرګردانه ګرځي. دا چې زین الله ته د خپل خور د میړه احتیاط کوم ځانونه اړولي او خوریان یې لسه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا به خپله د زین الله له خولې واورو.
دا پرزنامه زما د خاله زوی او زما اوخی ده، پور مورته ناسته ده. دا چې په نشو اخته سو د خرابو خلکو سره او د لوپرو خلکو سره ګرځېدو ناسته پاسته یې کوله. اول خالي سګرټ او پاس لیغی چارس او ورپسې پوډر او سره استعمالول. نو پوډر باندې دا نه پوهېدو چې زه پوډر څکوم. پوډر یې په 400 کې په 400 داخل کې او سره استعمالول. 400 به تیار ورته ډکړي وو پوډر سره. د ته به وونه وو چې دا 400 دی، هغه به 400 وڅکول. تقریبا لس ورځې دی دامه 400 ته ورکړه او 400 وڅکول. نو دوی کور کې غاګ نه وکړه چې زه ماته داسې ملګري ساخ کلی دا مکان ته چې دوی ویلې پروانه کې زه به خپل ځان اداره کړم، کنټرول کړم، زه به جوړ سم. دوی کې تقریبا 8 کاله ووتل دا چې پوډرس کوي. اوس یې کورنۍ په ډېر په تشویش کې ده، ډېر غم ورکړی ده، ډېر جګرخونه دي. تقریبا یو زوی 14 کلن ده، بل زوی تقریبا 10 کلن راځي، یوه لور ده او دا خپله تکړه استاذ دی، رنګ د موټرو رنګمال استاذ ده چې ډېر ښایسته لاس یې ده، ډېر ښایسته رنګمالی کولی سي. په تورخام کې دکان درلود، دکه نشه نه کولی، اوس به د کور ژوند ښه وای. تو وای اوس به زوی خپل تعلیم هم کولی. استاد زوی چې دی تقریبا تر 15 صبح پورې درس وویلې. ډېر د ناچارۍ نه، ډېر د بې وزلۍ نه چې په کور باندې ډېر سخت تمامېږي چې د ګټندونه څوک نه وي چې څه ورته وګټي څه ورکړي. نو ډېر سخت ورته تمامېږي چې روزګار په مخ لاړ شي په دې شرایطو کې. ما زنګ ورته وویم مال راسته تقریبا د 8 کاله خدا په بستر کې فشخانه کې وزه بیرته شروع کړي. دا خپل په نشو کې غرق ده، جوړېږي نه. نو زوی مې اخر ورته زنګ وویم مال خورزاده ته راسته، زه درته یو کاروبار ده جوړ کړم، زه درته مې وکړه چې ورته پیدا کړله دا خوراکي مواد خرڅي انرژي او نوشابه او دغه شیان چې دي دا خرڅي او د کور روزمره خرڅ مخته وړي. دا چې ماشومان په کور کې رنجېږي، بل ورځ په ټیپن کې د غاکو ماشومان مده سه پزاراسی و چې ما پلار غاک په ټلیفون کې ده. یعنی د ما د دوی پلار سره مینه ده، خو پلار بیچاره نشه یې املا پراسي. نو پزان نه خبرې چې زه اولاد لرم کنه لرم، کور کې مې څوک شته کنه ستا. خپل په منیشو کې غرق ده، د دې مې جوړ ته سوځي. دوی بیچارهګان وسار چې سی او زه ورزه پښتنه ته پښتنه کومه. نو دوی ستر کې او زړه دی غمون غسر ډکی. نو سړي زړه ورته ډک شي. یعنی زه چې کله ورسم ډېر ورسره نه کېنم، بس چې زړه ما ډکېږي په ما ډېر بده اغیزه کوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شي چې سمت خان لس کاله کېږي چې چرس کوي، خو بیا هم په ظاهره په صورت روغ او لرنګ تازه ښکاری. سمت خان یو ورځ خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او هلته ولی جان ته هم د چرسو یو دود ورکوي. بس هغه دی چې ولی جان له همدې یو دود سره په چرسو پیل کوي، خو په یو څو میاشتو کې داسې تک ژړ او کمزوری کېږي چې بېخي له کاره لویږي. دا چې چرسو ولې په لسو کالو کې د سمت خان صحت ته په ظاهره زیان ونه رساوه، خو ولی جان یې ډېر زر له پښو وغورځاوه. ولی جان د دې پوښتنې لپاره ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
ولی جانا دا زما باغ دی بس تا غوندی اران رازی و دلتا میله کو
واه واه تا څومره ښکلی او لوی باغ دی دا خو یوازې باغ نه دی په دې باغ کې خو هغه لی تعمیر هم شته دی
هو نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو
یاره صمد خانه ډیر ښایسته باغ دی څومره ښکلی ونې پاخه سړکونه د لامبو حوض مرغان صافه هوا یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي
ولی جانه یوازې دا یو باغ نه دی درې دغسې نور باغونه هم لرم
نو دا خو یو باغ دی بس دی نو نور باغونه څه کې
خدای دې لري یاران ډیر دي کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي
بس صمد خانه چې دومره یارانو ته اخلاص لرې خدای دې دنیا نور هم ډیر راکړه
بس یاران دې ژوندي وي راځه چې کینو یو سګرټۍ ووهو باغ به وروسته وګورې ټوله ورځ لرو اوس نور یاران هم راځي
سګرټۍ زه خو د سګرټۍ هم ولې نه یم
څه پروا لري بابا یو دوه دوده ووهه
نه 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 یې وهم داسې نه یې چې په چرس وخته شم
یاره ولی جانه عجیبه سړی نو چې پاخته شي څه آسمان به راونړېږي دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم کی نه مانی راځه چې غږ ونیسو
نه نه غږ درسره نه نیسم سمه ده راکه سګرټه
دا د واخله چې د دنیا په خوند پوه شي
ډاکټر صاحب اجازه ده
او راځه 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 په دغه چوکۍ کېنه
ښه سمه ده ډاکټر صاحب
ښه ځوانه وایه څه خبره ده
ډاکټر صاحب زه په چرسو معتاد یم غواړم چې علاج مې وکړم
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې
یاره داسې یو کال به کېږي
ښه دا راته وایه چې څنګه په چرسو اخته شوی
لیو انډیوال سره مېلې ته تللی وم هغه چرسي و ما ته وویل چې دو 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 وها ما چې وها بس شروع مې ورته وکړه او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم
ښه اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړې
ډاکټر صاحب ځواني مې تباه شوه بس نورې څه کې ټول ژوند مې تباه شو غریب سړی یم اوس هیڅ کار نشم کولی
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري
ډاکټر صاحب زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي خو سور او سپین ځوان دی چې تا ته راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم بیخي له پښو غورځولم
چرس خو ډېر بد شی دی ځینې خلک بیخي لیونې کوي
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم
ستا انډیوال څه کار کوي
هغه تجارت کوي خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي نن دلته او سبا په خارج کې بس کار جوړ دی نو
ته څه کار کوې
زه غریب سړی او خټی کوم کله مزدوري راته پیدا شي او کله راته پیدا نه شي
بس بس پوه شوم ګوره ځوانه تا په خپله وویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی انډیوال دې ښه خواړه خوري د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته بېغامه خپلې میلې کوي کلک ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي دغه وجود غختلی او ستا وجود کمزوری دی
والا رښتیا هم دا خبره خدا
انډیوال دې په حقیقت کې ناروغ دی خدای اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي که دې اورېدلی وي ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي خو وروسته خامخا غورځېږي دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي
رښتیا هم
بل مثال به درکم مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوکو هم خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کېږي خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوکو وهم پخته یې ماتېږي او کېدی شي چې مړ شي ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی اوس پوه شوې
هو ډاکټر صاحب پوه شوم ښه اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدې نو علاج یې ډېر اسانه دی راځه لما سره.
سم ده ډاکټر صاحب درځه.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دی اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پاتې ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.